ما جی اسماعیل نوم دے دیر ہا پریما افغانستان زمگا جوخ کا ونڈی روڑ دے او بل ٹول بر پدی مل کے پاتے شوے پاگو دا غرا اگل دی او پائی کو سا پاکستان سان پسان واندے ولاڑو امانے وار کڑے دلتی ولاڑی وس دا جنگ کی روان دے گنو دا پس شاز روان دے دا پاکستان ہم گھر شو دا غم گھر کی افغان ہم گھر کی گیو منگے مسلمانان یو رونا یو
او زمان رحم داد خان دے او کم جنگ چ روان دے دا انتہائی بد کر دے زکہ جنگ چ چکٹ لین دے دوان طرف تو نقصان دے دوان طرف تو مسلمانان دی اغه چ ایڈس کم اللہ اکبر ناری ہوئی دیم ڈس کم اللہ اکبر ناری ہوئی گنا دوان طرف تو چ دا نقصان دے مسلمانان نقصان دے دین درم کس پیدا لی
ناصر علی منوم دے د منگورے وت کی وسیدن کہ ما دا افغانستان او پاکستان جنگ چ دے نو دا منگ بیسیت مسلمان منگ پہ خپیو او بیسیت پختن دگے چ افغانستان زمنگ یواز مسلمان رو نو پختن رو یوم دے پاکستان چې د افغانستان سلويخ کاله ملمسیا کړی دا او په اخر کې چې دا چې جنگ وسره کوي نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړی دی هغه ختمي نو زمونږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان دا روغه پکار دا او دینا نور قوتونه چې دی هغه فائدہ لري
azadiradio.com ازادي رادیو ته غوګیست د امریکا او اسرائیل له لوري په ایران تر بریدون ورسته یو شمیر افغانان وی هلته لمیش تو خپل خپلوانو سره د اړیکو د پریکېدو لامل سخت اندیښمن دي یو شمیر کورنۍ ازادي رادیو ته ویلي د دغو بریدون لپاره رئیس په ایران کې د خپل کورنۍ له غړو سره اړیکه نه دي شوې او د غوې د روغتیا او امنیتي وضعیت په اړه معلومات نه لري د اسرائیل او امریکا متحدلتونو شنبه د اوت نه هم د ایران په بیلابلو خارونو پراخ بریدون پیل کړي چې لا هم دوام لري جزئیات په دغه رپورت کې
په ایران د امریکا او اسرائیل پیل شوی بریدونو په افغانستان کې هغه افغانان سخت اندیښمن کړي چې خپل خپلوانی په ایران کې ژوند کوي یو شمیر دوی وایي دغه حمله له پیل رئیس یالته د میشتو خپل خپلوانو سره اړیکې پرې شوی او د هغوی له برخلیک نه خبر دي د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي وایي د ورور او د خور د کور په ګډونی په ایران کې لګ تر لګه د خپلوانو شپک کورنۍ ژوند کوي او د بریدونو له پیل وروسته هیڅ اړیکه ورسره نه ده شوی نو موري یک شنبه د هوت لسم ازادي رادیو ته وویل
ما از پرون د سهار شاوخوا لس بجې مې له ورور او خور سره خبرې وکړې وروسته چې ټلیفون قطع شو یو ساعت وروسته مې واورېدل چې اسرائیلو په ایران برید کړی د دې وروسته مې بیا ډېره هڅه وکړه چې اړیکه ونیسم تر اوسه مې هېڅ اړیکه ورسره نه ده شوې ډېره اندېښمنه او حیرانه یم چې څه وکړم او څنګه د هغوی حال احوال واخلم
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې د خپلوانو یوه کورنۍ او زیات شمیر ملګري په ایران کې اوسېږي وایي د هغوی له حاله ناخبره دي نوموړي هم د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
راسه چې زه کله خبر شوم خبرونه مې ولیدل چې جنگ روان ده نو زه په تشویش کولم بیا مې د خپل فامیل سره احوال نیو نو کله چې زنګ مې وته و زنګ نه وته انټرنیټ کار نه کوه بیا مې واس مسیج ورته پرې کړی دا او نو اوس په میډیا کې خبرونه تعقیبوم ډیر ورته جګرخونه مې ځان ته بدوي څه وضعیت کې
د ځینو ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول شرق او دنیا اقتصاد ورسپانې د معلوماتو لمخې د بریدونو لپیل وروسته د ایران حکومت انټرنیټ او ټلیفوني شبکې پرې کړي او له همدې امله له ایران څخه د معلوماتو خپرول محدود شوي ازادي راډیو موسا وکړه چې په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره اړیکې ونیسي خو د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پرې کېدو له امله اړیکې ټینګې نه شوې په ایران کې د امریکا او اسرائیلو دا ګډ بریدونه شنبه د هوت په نهمه سهار پیل شول د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیو اته دقیقي بیان کې چې په ټولنیزو رسنیو یې خبر کړی په ایران دغه بریدونه هدف د ایران د حکومت لوري د غواخونو د منځوړل او له دې لارې د امریکا دفاع بللی یو شمیر ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول تسنیم راپور ورکړی چې دغه بریدونه په تهران تبریز اصفهان قم کرج کرمانشاه مینا خیرم آباد یزد دسفول ابدانان چوار ایلام قزوین قشم او زنجان خارونو شوی دی تسنیم ادعا کړی چې په دې بریدونو کې غنو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده دغه راز راپورونه ښیي چې په دې بریدونو کې د ایران یو شمیر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوی ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پام وړ افغان کډوال پکې ژوند کوي په دې هیواد کې د پخوانیو میشتو افغان کډوالو سربیره په 2021 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته زرګونه نور افغان کډوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته کډه شول د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادریار احمدی د تیر 2015 کال په اپریل کې ویلي چې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یونیسیار د تیر میلادي کال په پای کې د خبرو شویو معلوماتو له مخې په 2015 کال کې تر 1.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د ایران رهبر علی خامنه ای لڅباند درې لسیزو واکمنه ورسته په شپږتیا کلنۍ کې د اسرائیل او امریکا په ګډو هوایي بریدونو کې پرون په تهران کې وژل شوی دی. د هغه پلویان د یو دین پال او خيار مشر بولي، خو ناقیدین سخت دریزه واکمن بولي او وایي چې د لزګونو زرو ایرانیانو په وینو لاسونه سره دي. دا چې خامنه ای څوک او څه کړی دی ګولایاس په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبرت مرکزی څنګه یو تفصیلی ریپورت پښتو ته ترجمه او جوړ کړی دی.
آیت الله علی خامنه ای خپل پلویانو لپاره یو سپیزل او دین پال مشر وو چې سول سیزو رئیس د ایران رهبری کړی و، خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لری کړی و. خامنه ای په 1909 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږید. د لویدیز ادبیاتو سره یې مینه لرله، خو په لویدیز فرهنګ یې سختې نیوکې کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی و چې وروستو د 1909 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړۍ کلونو کې خامنه ای د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولی و. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا دوه ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1909 کال کې مړ شو، خامنه ای د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه و، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رای میگیریم دیگه بحث هم نمیکنیم. آیانی که
خامنه ای د سخت دریزه او بی پرې واکمن په توګه مشهور شو. د امریکا پر ضد یې دریز ورځ تر بلې سخت کېدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخي مظاهره وشوه چې لزګونه کسان پکې وژل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو تر شا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمی پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وي. خامنه ای تل ویل چې ایران اټمی وسلې نه جوړوي، بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو، خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا تری ویستا او بندیزونه بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمی مرکزونه ویشتل. ایران د غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو چې وروسته یې نوم د 12 ورځو جګړه شوه. خامنه ای د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړۍ پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بیو لوړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2022 کال کې د مهسا امینی لمړنی وروستو پراخ پاسونه وشول. په 2025 او 2026 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله بیا پراخې مظاهرې پیل شوې چې امنیتي ځواکونو پکې زرګونه کسان ووژل. خامنه ای هیڅ کله د خلکو د اعتراضونو ذمہواری په غاړه وانه خست او تل یې بهرني هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی که تقریب گرن
د هغه احتمالي ځایناسته پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په 2023 کال کې د هلیکاپټر په پیخه کې وژل شوی وو. وز د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوی مشر ټاکی. خامنه ای سلور زامن، دوه لوڼی او میرمنه تر شا پرېښې ده.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مشته او شمیر افغان پناه غوښتونکي وايي د دغه واده او طالبانو د حکومت ترمنځ ترنګلتیا او نخته لډيري دوه ورسته دوی له لاسه خطو فشارونو سره مخ شوې دي. جزئیات به له فیروزه عزیزی وورو.
بسیار اوضاع افغانان بسیار خراب است فعلا در میشه
رای. در پاکستان په اسلام آباد کې میشته دامیر منوایی در پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو نښتو د دې او په هغې هیواد کې د نورو ډیری افغان پناه غوښتونکو ستونزې او اندېښنې زیاتې کړي دي. دا چې د دوو ماشومانو مور ده او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. شنبه د هود نهمه یې ازادي راډیو ته وویل له څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا د تګ په تمه اوسېږي.
میگم که در روز که اوضاع افغانستان پاکستان تغییر کرد افغانان وارنینگ برشان آمده
در دو دری ورځې چې د افغانستان او پاکستان وضع بدل شوی افغانانو ته ویل شوی چې هر ډول اسناد او کیسونه چې لري موږ یې نور دلته نه منو او اوس ما هم له مجبوریته د غره پر سر یو کور پیدا کړی ځکه بل ځای تللی نشم. له دوه اولادونو سره باید هغه ځای ته لاړه شم چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري ځکه د کور خاوند ځواب راکړی چې باید کور پرېږدم او راته یې ویلي چې نور افغانان دلته نه پرېږدي. اوس موږ نه یوازې د پولیسو لوری بلکه دا مخالکو لوری هم لستونزو سره مخیو. اسمو کم دا گواندی احوال ور کردی چه دوی افغانان دی. آن دا پاکستان حکومت دا افغانانو دا مندلو لپاره لازر کلدار جایزی اکی دی.
نوموری وویل چه دا تی جمهوری نظام پر محالی پا افغانستان که لبیده بیلو امریکایی دارو سرکار کردی او دا امنیتی اندیخنو لعمل بیر تخبل حیوات نسیستانی دلائی. دا خیبر پختونخوا پیالات که میشت یو بل افغان پناه غوښتون کی چه دا تی جمهوری نظام پر محال پا افغانستان کی چارانوال وی دا پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ نښتې د دې لامل سوی چې په سیمه کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو موارد زیات سي. دا چې د 2021 کال راهیسې جرمني ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لپاره تللی د نوم نه خپرولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل دا مهال ډیری کډوال له کورونو نسي وتلی او آن روغتونونو ته نسي تللی.
روغتون ته تللی وم پولیسو زخته زیاتې پوښتنې کولې په یو ډول ترې راغلم موټر چلوونکي ترې په بله لاره راوستم. روغتونونو کې څارنه فعلاً ډېره سخته شوې. ژوند یې پېښور کې ډېر محدود کړی دی. لارې فعلاً مطلق بندې دي. ډېری افغانان یې کم ته بیولي چې هلته نه سم امکانات شته نه روغتیایي اسانتیاوې. اکثر افغانان په کې ناروغان شوي. دوی چې خلک ونیسي کاش داسې ذریع وباسي
ملګرو ملتونو د هود په اتمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په حواله لیکلي چې هغه د هود په ومه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو شپېتمه غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د هغو افغانانو لپاره ستونزې او خطرونه زیات کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې نښتو مخکې هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نیونو او جبري ډیپورت لړۍ روانه وه. خو د یو شمېر کډوالو په خبره د وروستیو نښتو او تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته د تورخام او سپین بولدک چمن لارې د کډوالو د ستنېدو لپاره چې په یو اړخیز ډول خلاصې وي هغه هم تړل سوي دي.
وربشو خوسته خوستی سوداګر وای سکل د نورو کلو په پرتله د زنغوزي او حاصلات ډیر دی. خو کچيري بارته د صادرولو په مخ کې پرتی ستونزې اواري نشي ډیر مالی زیان به وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د زنغوزي سوداګر وای سکل د نورو کلو په پرتله د زنغوزي او حاصلات ډیر وو. خو کچيري پر وخت لري او نګدي بهرنوي هوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتی ستونزې اواري نشي نو دوی به ډیر مالی زیان وکړي. خوست د هواد په کچه د زنغوزي له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزي همدل تراټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رویتول دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نور هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قراردادونه وکړي.
دا خو میک واسکنه شته د حکومت ولس کدو ځکه دا کې دا چې حکومت میک سره د همکاري وکړو چې سړی خینه مرته جوړ کو د لارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین د میک لګی چې ټول دنیا ته ور
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچمی ولار پیدا کی په هماغه اندازه به بیل وړوي. حکومت او خلکو دواړو ته به په ګټه تمامیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ ملما
د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادۍ رادیو د یو بل ملما کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم د دې خبرونه ملما یو خون کیدای چې شعر هم وای خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي د دې شاعر استاد نور خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې د هغه په پیژنګلوي کېږي
نوم مې محمد نصیر کړي ده تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټو د کاري اوسیدونکی دنده مې خونکې ده خونکېم فعلنم رسی دنده لرم
په کوم خونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو
مننه تکل صاحب خونځي د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلره پاره کې ولی سره د اشپان لیسې په نامه په همغه لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی البته شعر او شاعري سره د ستاسو نه لري خو سره د هغه هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم
ل ریاضي سره مو لکله نه مینا پیدا شو تاسو په خپل ریاضي په کوم ځای کې زده کړی یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی
خوانځه کومه شاد زمو عمر زیات ده پنځینه خو فارغ شوم بیا چې کله می دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې نه دارالمعلمین ولوستو یعنی څوارلسم پورې می د کول کچا ده او پاره کې ما د ساينس برخه لوستو په دې دارالمعلمین کې نو ریاضي په ماګه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې چون دی ریاضی استادان اکثر کمی پا دی اطرافونو کی پا اغی صاحب بانی ما تی پا پانجی کن دغا دی ریاضی مضمون دی اما اغا دی ساینس برخه تا در معلومین که انتخاب کرا او اما اغی نفارش شوان و دا کل کتی می تر توار لسه ما پوری دا
عمر مد سمر دی کاریدل صاحب چی تاسو وای عمر می زیاد دی
تا کل صاحب دی یو پانزوس
خد دیر خیر یو پانزوس خود زوان ویلا
والا تکل سے بالکل مانا ما چیزوانی خو افغانستان کی خو پانزوس عمر تقریبا دے نورو ممالکو دے آیا واچاو سرا تقریبا مسائی
تت ساس ساس دا خبر کوئی
خو افغانستان خو تسخ پلا کوئی گئی چھے تقریبا تینزو تلویخ تلویخ کالا جنگونا ہو پہ کی بدبختیانی بیروزگاریانی لوگا تندا تکو دی کسی پا افغانستان کی وینو پتخ حساب بانی زدہ سیاس کوما چیز امنگا عمرونا په 500 دینورو ممالک تقریبا بیا وسره په مقایسه شي
درخه ریاضی او ادبیات کړهدل سه څومره ګټ کې لري یا مشترک وجه لري تاسو څنګه ریاضی او شاعری هم زمانه سره په یو وخت سره کوي
مننه تکل سره دا خو زمانه ما چې مطلق له پلو ریاضی او شعر او شاعری یا ادبیات ترا خورا ډیره فاصله لري او تل ته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعری کله مسلک نه واره او مینه تا او شوق ته بیا نو ریاضي سره به هیڅ تړاو نه لري کوي شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کیدی شي یو انجینر هم شاعر کیدی شي لکه خمسال زر په ډیر کما چې مونږه عزت الله جواب انجینر دی او د انجینر سره شاعر دی همدا سي اکثر ډاکټر صاحبان دي چې هغه مسلک ته دی والے شاعری کی نو ریاضی سره بار خو نه لګی زدا منه ما شعر شاعری والے زماري مينه او ماري احساس سره بیا شعر شاعری اړه لګی
تاسو څو وخت شاعری پایل کړی دا کړیدل صاحب
شاعری خو قدر ته وی هم چې شوق ډیر له سوا 15 یا کال د منګه هجری شمسی کال ډیر له سوا 15 یا کال را پدې خو مې د شما ته ګډه شاعری کړې او کوله مې دغه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې و پاکستان هیواد کې نو اما غلطه د وطن لريواله او د غربت یو احساس تر پیدا کې ما اعتراض لیکنه وکړه نو اما اومیدل لګه شروع وکړه.
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښه وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی، زه به تاسو ته وایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښه وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم، زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم، زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم، زه به دې کومه یوه عاده کومه نخره لیکم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم، کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو، کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو، زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم، زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم.
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه بو ډیر زیاته مننه. د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
مضمون هم شته، تکل صاحب غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ذکری دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه مهره کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
دا غوډه لی وړاندې کوم. ډیر الله یو بل شعر هم لتاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کړئ، خو اوس درته وایست کړیدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیې؟
بلې، تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړي، او زه به هم بیا تکرار وکړم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم، او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې، هلته به مې واقعیت کوم چې کله به دا شعرونه ډیپلومه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو، خو خپله هغه وخت کې زه لا ماشوم وم، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شو شعر جوړ کړم، او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل، یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو، نو ترته پوری چې ما عمر رضیات شو او بیا په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو په شاوخوا کې، نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په 1 کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟ که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو، یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې؟ که یې نه لرې، نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب. شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري، نو ډېر شعرونه به یې حتما. خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه، هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان، ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي. کړې شعرونه شته، لرم یې.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و. او نیکمرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته، یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل، نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرې؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2 کال کې د ننګرهار کې د شیرزادو کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه دمنګه ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګه دی دمنګه دغه فرهنګي بهیر. خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلوو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت تیر کړی؟ له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل سے وہ پلیر بخنے کا چیز تھا وہ ہمارا چلنا شاید دروغ میں نہیں ہوئی نہیں دیکھ چی مرکز سارا جمنگ تماس ناممکن کو بنا رہا نا کو مشکل دے مرکز او منگا ولسوالی پر منز دے لارے مسافہ دیر زیادہ دا نو منگا ورسادہ نشو کولے جی دے اگوی پا فرہنگی غنلو کی برخوا وخلو یو خو اقتصادی سنجی او بل دا وقت منت اجازہ نارا کئی زکر جی اکسارا دے منگا خو رسمیت کی پا خوانزی کی آغا هم دا دے منگا ویزدان نمانی جی شاگردان و حق دے طلف کو او پا یو فرہنگی غنلو کی دے برخوا وخلو
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي
ولنا ولا تکلسب دا خو هیڅ امکان نه لري دا خو هیڅ امکان نه لري دماغ فلا په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښه ده غنی بابا شاعری میں بے اندازے دیر خوشی دی باوسم او دا کوم چھ دی منگا دی سر تا جون دی او جون دی کاروان صدر تا دیر گران دے شاعری دیر اورم زولا مای او واقعت مو ولی نہ ټول شاعران البتا او دا زانگری می نمونہ زکا واخس دی دیر زانگری دی رتا
او دی کوم شاعر اثر پخپل شعر کی وینئی
دا قضاوت خو بے زحمتم کولے کلته ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر آثار زما په شعر کې شته که نه خو حتماً به وي ولې نه ځکه چې د کوم څه شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي د شاعرانو سره زما مینه ده امکان لري او څه اثرات زما په شعر هم وي ولې نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو سندزه د مختم کې د اورېدونکو راسره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم
مهرباني وکړئ
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي زما پلور دا سکاګ واګ قتل مکوا زما پلور دا سکاګ واګ قتل مکوا کافر سترګې دې پما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شو خو
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ
تکل صاحب ډېره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م وکړه تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول دي د اشلو کالونه کې د منګل شهزاد ولسوالي ډیر لري پرتا و د مرکز نه البته بیا د منګل غنیمتي سیستم د هم ډیری وي او تقریبا د الی کچ هم د منګل کمزوري و ځکه چې منګل پایلم سنگار شوی خلک اکثر په مرکزونو کې پراته و دلته تقریبا د الی کچ ډیره کمزوري و بیا په همدې باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړېدلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کې د کرکتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنه شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د منګه دغه البته ولسوالۍ کې عملیات روان و، هغه عملیاتو کې په اصطلاح منګه د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول دمان ځلا نو لیکلي مې وي، یو څو لنډې کیسې را سره وي او لیکنه مې ورباندې کړې وه، غوښتل مې هم چې چاپ هم شي. ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي. خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که مونږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت زیات ووتو شاید
بلم تیارش. ډیر زیاته مننه. په پای کې یو لنډه پوښتنه، زه ډیر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تا تاسو کله تجربه کړی د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپله کلی پوښتنه وکړه. زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پنځ مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې شعر او شاعري دی، اردو او د دری دواره مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې ډېر ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب. له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپلې پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې دما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته وایم دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادۍ میلمه
گرزی ملنگان پر زیارتونو یو ملند زیم گرزم فغرونو تالتان غوارم تالتان غوارم پزارو پر منتونو یو ملند زیم گرزم فغرونو گرزم فغرونو زارو یما ستارنګ خوشبو پسې ورک په گل درو یما ورک په گل درو کې ورک په گل درو کې لټوم دې پرنګو یو ملند زړه ګرزم فغرونو ګرزم فغرونو ستازم خواگوینم زپشنا لو خڑاکی ستارنگو نخوینم زکا خوزنگیگم دمستینا پا حرورو یو ملند زی تا پسی کگرزی تا پسی کگرزی ملنگان پا زیارتونو
یو ملند زایم گرزم فغرونو تالتان غوارم تالتان غوارم پزارو پا منتونو یو ملند زایم گرزم فغرونو.